احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه اروپایي ټولنې او د منځنۍ اسیا د هیوادونو مشرانو په افغانستان کې نجونو ته د زده کړو د شرایطو په رامنځته کولو ټینګار کړی. د دغو هیوادونو مشرانو پرون جمعه د ازبکستان په سمرقند ښار کې تر غونډې وروسته په یوې اعلامیه کې ویلي، اړتیا ده د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو اساسي او بشري حقونه ورکړل شي. په اعلامیه کې په افغانستان کې د یو ټول ګډونه حکومت پر جوړېدو هم ټینګار شوی دی. که څه هم طالبان ادعا کوي حکومت یې ټول شموله دی، خو د دوی د مخالفانو په ګډون نړیواله ټولنه ورسره د دې ادعا په برخه کې همغږې نه ده. نړیوالې ټولنې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره افغان ښځو او نجونو ته د بشري حقونو په ورکړه ټینګار کړی دی او د ټول ګډونه حکومت د رامنځته کولو شرطونه یې شدي. طالبان وایي د افغان ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تأمین کړی دی. متحده عربي اماراتو ژمنه وکړه چې افغانستان ته به له ستنو شویو افغان کډوالو سره مرسته وکړي. د افغانستان لپاره د متحده عربي اماراتو ځانګړي استازي محمد خلفان نن په کابل کې د طالبانو د ریاست الوزرا له مرستیال عبدالسلام حنفي سره د لیدو پر مهال خپل هیواد ته له ستنېدونکو اغېزمن شویو کډوالو سره د مرستو خبره وکړه، خو په دې برخه کې توضیحات نه دي ورکړي چې څومره مرسته او په څه ډول مرسته به کوي. اسلام آباد ویل دي هغه کډوال چې په دغه هیواد کې ای سی سی کارتونه لري یا د اوسیدو قانوني اسناد نه لري، که د اپریل تر لسمې له پاکستانه بهر نشي په زور به یې وباسي. پاکستان ویلي دي چې د روان میلادي کال تر اخیره به شاوخوا 3 میلیون افغان کډوال له خپلې خاورې وباسي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان یو استازي پر نړیوالې ټولنې شخ وکړ چې په افغانستان کې وسلوالو ډلو ته د نویو پرمختللو وسلو د لیږد مخه ونیسي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د استازولۍ سلاکار سید عاطف رضا نن په نیویارک کې د امنیت شورا غونډې ته وویل چې په افغانستان کې وسلوالې ډلې له بهرنیو ځواکونو څخه پاتې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت وسلې لري چې د پاکستان دننه په بریدونو کې کارول کیږي. سید عاطف رضا لخپلو نړیوالو شریکانو وغوښتل چې د دغو پاتې وسلو پراخه زیرمه دي بیرته ترلاسه کړي، وسلوالو ترهګرو ډلو ته د هغوی د لاسرسي مخه دي ونیسي او د ناقانونه وسلو د دې غوړېدونکي تور بازار د تړلو لپاره د اقدامات وکړي. پاکستاني چارواکو په وار وار ادعا کړې ده چې په دغه هیواد کې بریدونه په افغانستان کې پلان شوي او وسلوال له بهرنیو ځواکونو څخه پاتې شوي وسلې کاروي، خو طالبانو دا ادعا رد کړې ده او ویلي دي چې افغانستان د پاکستان له امنیتي ناکامۍ مسؤل نه دی. په میانمار کې د وروستیو زلزلو له کبله د قربانیانو شمیر 3300 کسانو ته پورته شو. د دې هیواد د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې شاوخوا 4500 کسان ټپیان او 200 نور لا درکه دي. ملګرو ملتو پر نړیوالو ژغ کړی چې له میانمار سره مرستې وکړي. د سازمان ویلي شاید د وروستیو زلزلو له کبله څه باندې 3 میلیونه کسان زیانمن شوي وي. د مارچ په 20مه د ریختر په کچه 1.1 درجې زلزلې د میانمار ډېرې برخې ولړزولې. او دا خبر هم لرو چې د لوانګو امیل په نوم پسرلنې مشاعره وشوه. دا مشاعره پرون ماښام د جرمني په کولن ښار کې د افغانستان د کلتوري و د ټولنې لخوا جوړه شوې وه. په مشاعره کې له جرمني، فرانسې، بلجیم، سویډن، ډنمارک او نور اروپایي هیوادونو څخه لسکونو افغان شاعرانو ګډون کړی وو چې په پښتو او دري ژبو یې خپل شعرونه ولوستل. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اورئ. د اروپای ټولنې او منځنۍ اسیا په سرمشیزه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیره بیا د ښځو د حقوقو د اعادې غوښتنه وشوه. وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکوو. په پاکستان کې مشت افغان کډوال اندیشمن دي.
خلک وړل کیږي چې کوم تر دا غجنې وطن ته وړي موږ په خپل کورونو کې پټ یو. اقتصادي حالات مو ورستر بلې خرابېږي.
په لویدیځو هیوادو کې بیا افغان کډوال خبریالان شکایت لري.
دلته موږ په المان کې د جاب سنټر د خاص ښه کار ایستل کیږو چې موږ باید په اوټلونو کې کار وکړو یا مثلا په ګودامونو په داسې ځای کې کار وکړو.
د یو شمېر نورو مطالبو ترڅنګ به دا هم په یو تفصیلي مرکه کې واوري چې په پسرلي کې افغانان څنګه د چاپیریال غم خوړلی شي.
په ویلي کې چې د دې بامو د ناوی نسی وګوره اوسي د دې لپاره یو ژوره څاره وکیندو او د وګړو الته ولاړې شي. حداقل مثلا 2 متره ژوره یې ډېره ژوره دې نه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل د اروپای ټولنې او د منځنۍ اسیا د هیوادونو مشرانو په افغانستان کې د یو ټول شمول حکومت د جوړولو، بشري حقوقو ته درناوی او زده کړو ته د نجونو او ښځو د لاسرسي غوښتنه کړې. دغه مشرانو د اپریل په 4مه د ازبکستان په سمرقند ښار کې د مرکزی اسیا او اروپای ټولنې په لومړی سرمشریزه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندیښنه وشو ده. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د فعالیت په اړه د اندېښنو په دوام اروپای ټولنې او د منځنۍ اسیا د هیوادونو مشرانو په دې هیواد کې د یو ټول شموله حکومت د جوړولو، بشري حقوقو ته درناوی، د ښځو او نجونو زده کړو ته د لاسرسي غوښتنه کړې. دغه مشرانو د اپریل په 4مه د ازبکستان په قربتوب د منځنۍ اسیا او اروپای ټولنې په لومړنۍ سرمشریزه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. د دې سرمشریزې په ګډه اعلامیه کې چې د اروپای ټولنې په ویبپاڼه خبره شوې راغلي، د یو امن او باثباته هیواد په توګه په خپلې ژمنې ټینګار کړی چې ټول شموله متولری او پکې د خوځون جنو قومي او مذهبي لګکوي په ګډون د ټولو خلکو بشري حقوقو او بنسټیزي ازادۍ خوندي وي او د ځان او خپل غونډیانو سره په سوله کې ژوند وکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د اروپای ټولنې او منځنۍ اسیا د هیوادونو د مشرانو د دې غوښتنې په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ټول شموله بللې او ویلي دي چې د شریعت په چوکاټ کې د ټولو په ځانګړي ډول د خوځو حقوقونه تامین دي. په همدې حال کې افغان کارپوهان دا ډول ناستي مهمه ګڼي او په دې برخه کې د عملی ګامونو د پورته کولو غوښتنه کوي. لډلې عبدالقیوم افغان ازادي رادیو ته وویل
نشسته
دوی د اروپای ټولنې او د منځنۍ اسیا د هیوادونو د مشرانو ترمنځ په اوسنیو شرایطو کې ناشته ډیره مهمه ده. افغانستان اوس مهال تقریبا په یو منځوي حالت کې دی او دې ته جدي اړتیا ده چې نړیوالو سره اړیکې له سره ورغول شي چې افغانان د دې بحران، ستونزو، فقر او ناهیلۍ نه ووځي.
افغانستان فعلا
د سیاسي چارو بل افغان پونی سر احمد شرزاد وای دا چې طالبان له نړۍ سره په خپل ژمنو نه دي درېدلې، لام دی عمله د نړۍ او سیمې هیوادونو ته د باور وړ نه دي. دی وای په افغانستان کې د ټولو قومي او سیاسي ډلو د ټول شموله حکومت د جوړولو اړتیا ده.
طالبان هیڅ کله د بینالمللي ټولنې قوانین نه دي منلې ده، او یو ګروه چې بینالمللي ټولنې سره تعامل ونه لري او بینالمللي ټولنې قوانین ونه مني او تر څو چې په افغانستان کې د افغانستان خلک په واکمنۍ کې حصہ ونه لري، نو په دې خاطر طالبان د اعتماد ور نه ده.
په دې حال کې د بشري حقوقو یو شمېر فعالان لډلې فهیم فرواق د افغانستان په اړه د اروپای ټولنې او منځنۍ اسیا د هیوادونو د مشرانو دریځ مهم ګڼي، خو وايي چې تر هغه چې په افغانستان کې د طالبان حکومت په واکې وي، په دې هیواد کې د بشري حقوقو بشپړ تضمین ناممکن دی. د اروپای ټولنې او منځنۍ اسیا هیوادونو مشرانو په داسې حال کې په افغانستان کې د بشري حقوقو په ټینګه خاو دی او ټول شموله حکومت جوړېدو غوښتنه کړې چې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اداري مرستيال مولوي عبدالسلام حنفي د کوچنی اختر لمانځه وروسته وویل چې دوی د سیمې او نړۍ لټولو هیوادونو سره د متقابل درناوي پر بنسټ خی اړیکې غواړي. طالبانو په 2022 کال کې وخت تر بیا ځلې رسیدو وروسته په افغانستان کې د زده کړو او کار په ګډون پر خوځو او نجونو پراخه محدودیتونه ولګول. که څه هم د طالبانو حکومت تل د بشري حقوقو د سرغړونو راپورونه رد کړي، خو د نړیوالو سازمانونو د ځینو راپورونو له مخې طالبان په افغانستان کې د بشري حقوقو په سرغړونو تورن دي چې پکې د پخوانیو امنیتي ځواکونو او بشري حقوقو د فعالانو بندي کول، شکنجه کول، وژل او تری تم کول شامل دي.
د پاکستان د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امين ګنداپور وای د خپل صوبي پولیسو او پوځیانو ته امر کړی چې افغان پوج چې افغان مهاجر پزور او نباسي. ګنداپور دا خبره پرون په یو کانفرنس کې وکړه. سفی الله سنګزای او نور جوسیات.
د پاکستان د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امين ګنداپور وای د خپل صوبې پولیسو او پوځیانو ته امر کوي چې افغان پوځیان په زور ونه باسي. ګنداپور دا خبره پرون په یو کانفرنس کې کړې ده.
افغان ریفیوجیز کا جو معاملہ ہے ایز ا پروونس کسی کو بھی زبردستی نہیں نکالے گی وہاں سے. یہ کلیئر میسج ہے کسی کو بھی.
ګنداپور وای افغان کډوال به هیڅ یو په زور نه استل کیږي. دا واضح پیغام دی د صوبې پولیس او د صوبې پوځیان هیڅ څوک په زور ونه باسي، ځکه دغه شرایطو کې چې هلته هغه ته بندوبست نه وي، حکومت خپل نه کړای شي، هلته د هغه د اوسېدو او د ژوند لپاره ترتیب نه وي، نو دې طریقه باندې د خلکو استل نظمګ پالیسی ده، نظمګ روایت دي او نه داسې کار ته اجازه ورکوي. د پاکستان د خبر پختونخوا اعلی وزیر خاغلی ګنداپور داسې وخت د افغان کډوالو له جبري استلو سره کلک مخالفت خولې چې د پاکستان حکومت د مارچ له 1 وروسته د افغان تابعیت لرونکو کډوالو استل پیل کړي. د راپورونو لمخې لکتر لګه اتل افغان کډوال د تابعیت کارتونه لري. د کډوالو ته ویل شوی چې د مارچ تر 1 له راولپنډي او اسلام آباد ووځي کنه په زور به وېستل شي. په تیرو څو ورځو کې سلګونه د افغانان نیول شوی او لډلې ګڼ افغانستان ته ډیپورت شوی دي. د پاکستان حکومت د کډوالو لپاره په راولپنډي او د خپل خیبر په لنډی کوتل کې کمپونه جوړ کړی چې د ریپورت څخه مخکې حالت وساتي. معلومه نه ده چې څومره د پاکستان پوځیان او پولیس د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر او امیر پر ځای کوي، ځکه د راپورونو له مخې تیره ورځ د خیبر پختونخوا په سرخار پیښور کې پولیس کور په کور په افغان کډوالو پسې ګرځېدل او ځینو ته خبرداری ورکړل شو چې ژر ووځي. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر د کډوالو د موضوع سربېره پخوا هم په افغانستان کې له طالبانو سره د مذاکرو او ځینو نورو مسایلو په اړه څرګندونې کړې وې چې بیا د پاکستان مرکزی حکومت رات کړي. ګنډاپور د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مخکښ غړی دی چې په صوبایي ټاکنو کې د خیبر پختونخوا ایالت ګټلی دی. مرکزی حکومت د مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي په لاس کې دی چې تر ډیره د تحریک انصاف له ګوند سره جوړ نه دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور امنیتي ځواکونو ته ویلي دي چې افغان مهاجر په زوره ونه باسي. بل لور ته د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې له پاکستان غوښتي چې له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو او جبري ستنونې لړۍ ودروي. په همدې حال کې د پښتون نړیوال سازمان له پاکستان په جبري ډول د افغانانو د ایستلو په وړاندې د ضرب العجل بیرته راګرځول په نوم کمپاین پیل کړی او په دې کمپاین کې د هغو افغانانو کیسې راخیستي چې له پاکستان تر ایستلو وروسته یې ژوند ګواښل کیږي. اکرام الله اکرام راپور لري.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د ای سی سی یا افغان سیتیزن کارت لرونکو او بیا اسناد د کډوالو پر وړاندې د نیولو له دې هیواد د ایستلو د پراخ عملیاتو د پیل خبرونه خبره شوي، د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې له پاکستانه غوښتي چې د اسلام آباد، راولپنډۍ او نورو ښارونو څخه د افغان کډوالو د ایستلو او جبري ستنونې لړۍ ودروي. د کارپوهانو ډلې د اپریل په څلورمه په یوه اعلامیه کې ویلي میلیون افغانان په پاکستان کې پرته لدی چې په مشروع غوښتنو غور وشي د ستنېدو له ګواښ سره مخ دي. په اعلامیه کې ویل شوي د پاکستان د حکومت دا اقدام د بشري حقوقو او کډوالۍ د نړیوالو قوانینو څخه ښکاره سرغړونه ده. په اعلامیه کې راغلي افغان خزین جونی نرخزیان قومي او مذهبي لګکی د پخواني حکومت چارواکي او امنیتي کارکونکي د بشري حقوقو مدافعان د رسنیو کارکونکي او خبريالان په دې برخه کې تر ټولو زیانمنونکي دي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو له پاکستانه غوښتي چې په دې برخه کې د یو گاونډي هیواد په توګه خپل مهم رول ته دوام ورکړي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستانه په جبري ډول د افغانانو د ایستلو په وړاندې د ضرب العجل بیرته راګرځول په نوم کمپاین پیل کړی او په دې کمپاین کې د هغو افغانانو کیسې راخیستي چې له پاکستانه تر ایستلو وروسته یې ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي. دغه سازمان د اپریل په څلورمه په یو اعلامیه کې ویلي چې پاکستان په غیر قانوني ډول افغانان وباسي. پیلامه کې راغلي په دې اړه د دوی د پیل شوی کمپاین هدف د هغو افغانانو د غږ پورته کول دي چې له پاکستان د جبري اخراج له خطر سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان له بیلابیلو سیمو راپورونه وایي چې دغه هیواد د ای سی سی او بیا اسناد افغان کډوالو په وړاندې د نیولو او ویستلو پراخ عملیات پیل کړي. په اسلام آباد او راولپنډۍ کې د ای سی سی کارت یو درلودونکو افغان کډوال چې محمد الله نومیږي ازادي راډیو ته وویل
حالات ډیر زیات خراب دي. په هر زینو کوچو کې البته چاپیا جوړ کیږي، خلک کوړل کیږي چې کیم ته داغه جنې وطن ته وړي. موږ په خپل کورونو کې پټ یو. اقتصادي حالات مو ورستر بلې خرابېږي، نو د پاکستان د دولت نه مو هیله ممداد تر څو موږ ته دغه کوم وخت یې سره کړی وو دغه نور هم پسې لاله ګوګوت کې تر څو موږ خپل کارونه په کراټول کو.
په راولپنډۍ کې میشت یو بل افغان کډوال نور الله وویل
پولیس چې دی نیول نه نیول شروع کړی دی، موږ خپل کورو کې پټ یو او نه یوازې دلته بلکې کراچۍ کې هم پېښور کې هم پولیس چې دی په زور زموږ کورو ته نوځي، مهاجر رانیسي، راشړي، حاجي کیمپ ته لیږي او حاجي کیمپ نه چې دی بیا افغانستان ته ډیپورټ کوي.
د پاکستان حکومت په جنوري کې اعلان کړی و چې د ای سی سی افغان تابعیت کارت لرونکي کډوال باید د مارچ تر یو دېرشمې پورې له دغه هېواده په خپله خوښه ووځي، که نه نو له ټاکلې نیټې وروسته بعد دوی په وړاندې له زوره کار واخیستل شي. که څه هم وروسته اسوشیتد پریس خبري اژانس د پاکستان د دولتي اسنادو پر بنسټ خبر ورکړ چې دا نیټه د اپریل تر لسمې غځول شوې، خو راپورونه وایي چې همدا اوس د اسلام آباد او راولپنډۍ په ګډون د دې هېواد په بېلابېلو ښارونو کې د افغان کډوالو د نیولو عملیات پیل شوي او کور په کور د پولیسو پلټنې روانې دي. د پاکستاني رسنۍ د راپورونو پر بنسټ په تیرو څو ورځو کې لسګونه افغان کورنۍ چې د ای سی سی کارتونه یې درلرل د تورخم له لارې افغانستان ته ستنې شوي. دغه راز پرون ډان ورځپاڼې د کراچۍ د چارواکو په حواله خبر ورکړ چې له دې خاره د 16,113 افغانانو د ایستلو بهیر پیل شو. د راپور له مخې دا هغه افغانان دي چې د ای سی سی کارتونه لري او تر اوسه پولیسو څه باندې 150 کسان نیولي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio. دا افغانستان د خبريالانو مرکز په یو شمېر هیوادونو کې په ځانګړي ډول لویدیځو هیوادونو کې د افغان خبريالانو او رسنیزو کارکونکو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او وایي ډیری دوی اوس په نورو چارو ان ډیر شاقه کارونو بوخت دي. دغه مرکز له کوربه هیوادونو غوښتي دي چې دا خبريالان او د رسنیو کارکونکو د دوی وړتیاو ته په پام جذب کړي. جزئیات په دې راپور کې
هغه هم ما ریپورټر کاوه د کندهار څخه خبري علي میکول ورسره او هم می دوی خبرونی په اونې کې درلوده.
کندهار کې یو پخوانی خبريال او رسنیز کارکونکی و، نو ما وړي چې پر افغانستان د طالبانو تربیه زلي واکمنې دوه روسه جرمني ته کډوال شوی او نغوري د موضوع د اساسیت لکبلینو پر راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته وویل اوس له رسنیز ډګر ډیر لري په نورو کارونو بوختي.
دلته مش په المان کې د جاب سنټر د خواڅخه غاړستل کیږي چې مش باید په هوټلونو کې کار وکړو یا مثلا په داس ځایونو کې کار وکړو لکه دی لا ګرونو ورته وايي په اصطلاح د ګودامونو په داس ځای کې کار وکړو. ولې مش په هغه خپل مسلکونو کې چې مش د افغانستان کې درلودل یا اوس په علاقه توانایي تر اوسه پورې رساله ده پښته کار وکړو سدا بډې شي.
د رسنیو څیړونکو ژورنالیست زیرک فهیم چې د محل په فرانسې کې اوسېږي هم ازادي رادیو ته د خبره وکړه.
دوی اړتیا لري باید کار وکړي او خپل کورنۍ ته حلاله نفقه پیدا کړي، اما په خپل مسلک کې کار ورته ځکه ستونزمن دی چې ځینې ژورنالیستان چې په دې وروستیو کې اروپایي هیوادونو یا نورو هیوادونو ته تبعید شوي دي هغوی دغه هیوادونو له ژبې سره ناشنا دي او که ژبه زده کړي نو په ځینو هیوادونو کې قوانین فرق لري. نو په همدې وجه باندې ډېر شمېر ژورنالیستان چې دي هغوی د خپل مسلک په ځای باندې نورو مسلکونو ته مخه کړې ده او نور کارونه کوي.
د افغانستان د خبريالانو مرکز هم په یو شمېر هیوادونو کې د خبريالانو او رسنیزو کارکونکو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي. وای ډیری دوی اوس په نورو چارو ان ډیر شاقه کارونو پوښتي. دغه مرکز د اړیکو عدالت غوښتنې برخې مشر سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل دوی دغه هیوادونو له رسنیو غواړي چې افغان خبريالان او د رسنیو کارکونکو دوی وړتیاو ته په پام جذب کړي.
مرکز خبرنگاران افغانستان
د افغانستان خبريالانو مرکز د هغو رسنیزو بنسټونو څخه چې په لویدیځو هیوادونو کې لکه جرمني او فرانسې کې دي غواړي چې د افغانستان د رسنیزو ټولنې هغه ورټیاوي چې اوس په دې هیوادونو کې دي د دغه هیواد رسنیو ته معرفي کړي او یو ځانګړی پروګرام د تولري څو زموږ خبريالان د غشان وکولې سي په خپل کار او حرفه کې بوخت پاتې سي
د همون کار خود یا حرفه خود مشغول شوند.
دا غوښتنه داسې مهال ده چې یو شمېر افغان خبريالانو او رسنیزو کارکونکو بیا په خپل ابتکار او شخصي هڅو ځینې رسنیز کارونه پیل کړي دي. خبريال صفت الله زاهدي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د جرمني په بون ښار کې میشت شوی یو آنلاین راډیو جوړ کړی چې ټولنیزې پاڼې هم لري.
موږ په ویب سایټ کې جلا د راډیو لپاره یو بل پاڼه هم جوړ کړې چې هلته آنلاین راډیو د بیلابیل خبرونې دي او دا خبرېږي. دغه سره ترڅنګ موږ د افغانستان شاق رادیو لپاره پر سوشل یا پر ټولنیزو پاڼو باندې لکه فیسبوک، انستاګرام، ټویټر او ټیک ټاک باندې هم خبرونه لرو.
یا د جرمني په هامبورګ کې د زرمینی عزیز په نوم د یوې رسنیزې کارکونکې لخوا د تلویزیون 25 په نوم د تصویري تولید یو هڅه، په برلین کې د فرنګي فعال محمود سعید په زیار د هڅو په نوم د یوې مجلې چاپ او څو نورې هڅې. خو له دې سره بیا هم په ډېر شمېر سره افغان خبريال او رسنیز کارکونکي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په جرمني او نورو اروپایي هیوادونو کې میشت شوي یا وزګار دي یا هم د افغانستان د خبريالانو مرکز په خبره نورو او ان شاقه کارونو ته یې مخه کړې ده. د یادونې ده چې افغان خبريالان او رسنیز کارکونکي د نورو ګڼو ستونزو په شمول د امنیتي ستونزو او هغو محدودیتونو له امله چې د طالبانو حکومت په افغان رسنیو لګولې نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي. ډېرې دوی په ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران کې هم اوسېږي چې دا مهال له دغو هیوادونو د جدي اقتصادي ستونزو تر څنګ د شړل کېدو له ګواښ سره هم مخ دي. د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یعنی د 2023 کال په وروستیو کې ویلي وو چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال شاوخوا نیمه رسنۍ تړل شوې دي. د افغانستان د بیان د ازادي کور بیا په یو اعلامیه کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د تړل شویو رسنیو شمېر درې څخه ښودلی وو. خو د وزګار شویو او د هغو خبريالانو کره شمېر چې له هېواده وتی دي نه دی څرګند.
د خبرونې په دې برخه کې د سپورت نړۍ ته مخه کوو. د افغانستان د فوټبال لول اسکلونو کم عمر لوبډلې د 2015م کال د آسیا ملتونو جام په لمړی لوبه کې 2-0 په وړاندې له یمن څخه ماتې وخوړه. دا لوبه تیر شپه په سعودي عربستان کې ترسره شوه. افغان لوبډله په سی ګروپ کې له یمن، جنوبي کوریا او انډونیزیا فوټبال ټیمونو سره یو ځای دی. د نیوزیلند کرکټ ملي ټیم د پاکستان د کرکټ له ملي ټیم څخه د 50 ورونو د لوبو لړۍ 3-0 په وړاندې وګټله. تیر شپه نیوزیلند په درېم یو ورځنی مسابقه کې د پاکستان لوبډلې ته د 3-4 منډو په توپیر ماتې ورکړه. تر دې مخکې دوی یو ورځنی لوبي تر دې پوستر توپیر خپل کړی وي. د پاکستان د کرکټ ټیم د نیوزیلند د دې سفر په ترڅ کې له کوربه هیواد سره د 6 ورونو 15 لوبي هم وکړي چې یوازې یو خپل کړه او 4 لوبي بایلو دي.
ل خبرونو ور اخوا
پوسارلای دی نن د وریش پړه سم ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د راپورونو لمخې یو لوی ستونزه د چاپیریال ده. په پوسارلی کې څنګه عام خلک د خپل چاپیریال د ساتنې په برخه کې څه کولای شي؟ دا پښتنې مې د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې له پخواني مرستیال ولی مدقق څخه وکړه. له دوی نه باور
شیبر صاحب سرلای لکه څنګه چې طبیعت برته له سره راځي په کال کې هم دسې باید موږ انسانان هم خپل ژوند ته خپل چاپیریال ته یو نوی نظر وکړو. خلک ډیر کارونه دي په پسرلی کې کوي سي خو ټول لومړی کار دا ده چې موږ په افغانستان کې دغه د سمسورتیا او زرګونتیا لپاره فصل لرو او د فصل په نور ملکونو پر رقم نه دي چې هر وخت وړي نیال کېنی. نو پسرلی کې بهترین وخت دا ده چې موږ نیالګي کېنو. ولې نیالګي باید په مسؤلیت سره کېنو ک هر څوک په هر اندازه توان لري ک هغه توان دی وی ګلدانې جو کې لري چې په ګلدان کې او ګل د پرورش ورکی او کوي چې په غټه کسه باندې نیالګي کېنو دا لومړی کار ده. سی خلک کولای شي او دا ډیر نه مصرف وړي او کم مصرف باندې دا کار کولای شي. خو د دې سره په خوا کې ډیره مهمه ده چې موږ د کینولې نیالګي او څنګه روزنه وکړو، څنګه پالنه وکړو، دوی ته څنګه د کال په جریان کې به ورکړو. دومره خبر دا ده چې په مجموع کې په خاریاتو کې په دغه پسرلی کې څنګه کولای شو چې موږ په خپل کور کې دغه زباله سي ورتوي د دوه مدیریت په څه شکل باندې وکړو. دغه په خزلې دی په کور کې کده د ترکاری خزلې وی او کور کې نور یې دا بیا په دوه برخو باندې وشل کیږي او هغه عضوي مواد چې هغه خپل په طبیعت کې په سپری دی خپل تجزیه کیږي. دغه نه څنګه کولای شو چې ګټه ترې واخلو پرې نه د څه چاپیریال ککړ کی دغه عضوي مواد په حقیقت کې چاپیریال ته ګټه رسي. دا په خوره باندې بدلیږي. موږ تاسو په کورو کې په افغانستان کې مثلا یو ښځه په اشپزخانه کې کار کوي د پیازو پوټکی دی یا د کچالو پوستونه دی یا ټول هغه خوراکي اضافي مواد سي دي دغه ته خلک په جذباله په سترګه باندې ګوري. ولې دوی کولای شي چې دغه خپل کور کې مدیریت کړي د په کارو باندې بدل کړي.
د دې اوسوي مواد چې تاسو یاد کړل لکه د پیازو پوستکی او د بانجان رومي او یا داس شان کنه دا څرګه مدیریت کې څور سره وکړي خلک
ګوري. دغه زباله په مجموع کې له کور مدیریت کیږي. اول اقدام دا ده چې موږ دغه عضوي او غیر عضوي زبالې بیلې کړو. موږ اکثره هیوادوال دغه زبالې ټولې په یو کڅوړه کې سره اچي. په دې کې پلاستیک هم پروت دی، کاغذ هم پروت دی، د نوشابو قوطي هم پراته دي، په څنګ کې دغه د خوراکي موادو پاتې شوني هم پراته دي. دغه کچیرې موږ له اول سر نه دا بیل کړو او دغه عضوي دغه پوټکي سي دي د خوراکي موادو د دې لپاره په خپل کور کې یو ځای ولرو کې چیرې اویلې ولرو او اویلې کې یو ځای ورته وکیندو او د هلته ور واچو پرېږدو تر وخته پورې په سر باندې له خاورو ور واچو د بویم نه کوي او د هلته خپل تجزیه کیږي. بل اخره د خوره باندې هلته بدلیږي که استفاده هم ترې کوله ښه تر ښه کني حد اقل د خاورې د ګټې لپاره دا کوی شو عمل دی وسات.
یعنی وبخشي لدینه لدينه د کوټ په شکل باندې بیا د ونو بوټو لپاره استفاده ممکنه ده.
سل پسلو کې د نباتاتو لپاره خوراکي مواد دا هغه خوراکي مواد چې طبيعي دي د کیمیاوي شیا نهسته دا ګټه لري هم خاورې ته هم نباتاتو ته بل اخر موږ کوي څو چیرې وړ وړ د ترکاری پټي لرو دا پرته د ترکاری پروزلو کې له دې نه ډیره ښه ګټه خو ډیر ښه حاصل لري
او وبخښي تاسو ویل وای که څوک حویلې نه لري په فرضاً کابل که په نظر کې ونیسو یا د افغانستان ځینې لوی ښارونه لکه هرات کندهار او نور که چیرته څوک هاته په اپارتمان کې هم ژوند کوي خو د دغه عضوي موادو لپاره بهر ته چمنونه شته ځایونه شته نو خو هلته هم ذخیره کولی شي
دغه ټول بلند منزلونه چې موږ جوړ شوي دي والته رهایشي منطقه د خلک ژوند کوي دوی یو آزاد ساحه لري دوی په ډیر ښه شکل باندې مدیریت په دې خطر کوي چې دغه تعداد زیات کورونه سده ته ځوان کوي دوی په مجموع کې یو ځای انتخاب کوي او دغه زبالي خپل هر ورځ الته راوړي له دې نه چې ځای کې الته واچي دوی ډیر زیاته خوره دوی تولیدوي سي په تناسب دي چې یو کور په تنهایی باندې د خوري تبدیل کی ولی وړو کې مدیریت غواړي چې خلکو کې د احساس څنګه پیدا کړي څنګه د احساس د درک د مسؤلیت وو کې ستګ کار کې سهم واخلي ما یو وخت چې په دولت کې مسؤلیت درلود په کابل ښار کې یو ځای وسیلته د حیوانات ذبح کول لکه کشترګای ورته ویلې د حیواناتو نو دغه سړی یعنی د چاپیریال د ککړتیا لپاره ډېره عمده منبع وه یعنې ډېر زیات چاپیریال ککړاو شاوخوا منطقو هوا یې هم ککړه کړې وه اوبه خاوره ټول بالاخره دو سره موږ کار وکړ د دغه د حیواناتو هغه اضافي توکي سي دي هغه که په هر شکل باندې وو دته مو ورته ویلې چې ته یو ځای ژور کړه او دا واچوه او دا درې میاشتې څلور میاشتې وروسته دا په خوره باندې تبدیلېږي تاسو یقین وکړئ شیبر صاحب چې په اوله کې د سړي دا خبر نه منله لږ فشار هم ته راوړ خو وروسته له شپږو میاستو دا سړی راغی ما ته او ما نه یې مننه کوله چې دغه د کشتارګانه چې ما کوم عاید لاسته راوړ له دې نه دوه چنده زه د دغې کورې نه عاید لاسته راوړم دا خرڅوله باغدارانو دا ترې اخیسته او په موټرو کې د خپلو پټیو ته انتقالوله باغو ته انتقالوله دا منبع د عاید ده
په ټوله نړۍ کې یو غټ بحران پلاستیک منځته کړی ده په افغانستان کې خلک په شهرونو کې له پلاستیک سره څوک
ګوره چې برسه دنیا به پریدو زه سه خپل تجربه په خپل تجربه په اساس درته وایم د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې په ننګرهار کې په هرات کې په قندهار کې نصیب کومه خارج ستونزې موږ لرو د ککړتیا دغه هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده دغه پلاستیکي کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي دا په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي او خلک هم بېله دې چې مثلا فکر وکړي چې موږ د خپل سودا په یوه کڅوړه کې اچولی شو دغه په واس باندې پنځه کڅوړې خپلو کورو ته وړي په کور کې د کڅوړې غوټه کړي بالاخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نه ورکوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي وي ساتي دا فقط په یو شکل باندې لږ شکي د خپله سودا تر اخلي دغه پلاستیکي کڅوړه بېرته اچي په خزلو په ځای کې دغه چون د پلاستیکي کڅوړې وزن نه لري په ډېر کم شمال باندې د هوا ته پورته کیږي او د کوشش اکثره سی وګورې د بیا بېرته په دغه ویالو کې چونال ته شمال کمی دغه ویالو ته دلوي نو ویالې ته سیدا ولوي دغه د اوبو جریان سره غي دغه اوبو په دې کڅوړه کې نه نوځي بالاخره هغه منفذونه یا هغه پلونه سي دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندې د کابل په ښار کې دا ټولې ویالې سي ته ګورې دا ټول د پلاستیکو بندې کړي ولې د دې د مدیریت لپاره ډېر اسانه کار دا د کچېرې هغه ریسایکل هغه بیا استفاده او د شیانو کچېرې زموږ هیوادوال نه کوي حداقل دغه د خپل عادت وګرځوي چې د کومې کڅوړې نه استفاده وکړه دغه ته د حداقل دوه درې غوټې ورکړي غوټه دې کې هغه غټه خلطه دې په وړې غوټې باندې بدله کړي بیا دا شمال هم نسي پورته کولی او بیا نسي کولی چې چېرته کوم ځای کوم منفذ هم بند کړي
مدخص صاحب که د اوبو مسلې ته فشارونه کې راسو د باران له اوبو سره څوک څه کولای شي نن سبا په سرلای دی په سرلی کې بارانونه وي
د باران اوبو د مدیریت لپاره چې مثلا موږ وکړې سو په ویلې کې کچې د څه ځای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوی نه سی اوبو راوسی دغه او د دې لپاره یو ژوره څاغ وکیندو او دغه اوبه اوته څاغ ته مسیر ورکو او د وګ ال تولاړ سی هدا قال مثلا 2 متر جوړې دی رجوړې دی نه په دغه کې ډیره ذخیره کیږي فکر وکړه سهار کور 2 متر مکعب او وګ کچیر ذخیره کی د دې باران او د په تدریج سره د اوبو لاندې د مزکی لاندې به جذب سي د په وګړو محل کې د د مزکی لاندې واټر ټیبل سي ورته وي د اوبو ساته د مزکی لاندې د راپورته کیږي بیا د سره راپورته سو د مزکی کې نمای زیاتیږي او بل اخر ګلان او بوټي کوي سي خنو مولګي